ګیرل کېده چې نظام د سقوط په لور روان دی او د دې هیواد د برخلیک ټاکلو پریکړه به یو ور بیا د ګاونډیو هیوادو لاس ته لویږي. خو د جمهور رئیس ویاند ازادي راډیو ته وویل نن زموږ وضعیت ښه دی او هغه پخوانی تصور نور نسته او ټول په دې باور دي چې افغانستان د ښې راتلونکي په لور پر حرکت کې دی. د ارګ په اعلامیه کې د ولسمشر غني په حواله د یو شمېر ولایتونو د سقوط د پلان خبره په داسې حال کې شوې چې د افغانستان د ولسي جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي پرون د امنیتي وضعیت له خرابېدو شدیده اندېښنه څرګنده کړه. ښاغلي ابراهیمي د جرګې په غونډه کې دا ویره څرګنده کړه چې په نږدې راتلونکي کې ښایي د یو شمېر شمالي ولایت تونو امنیتی وضعیت تر دې حده خراب سي چې د حکومت د وسلوالو مخالفینو لاس به د ځینې ولایتونو مرکزونو ته ورسیږي. خو د ولسمشر ویاند ازادي راډیو ته وویل چې امنیتي ځواکو ثابته کړي چې د وسلوالو پر ضد په مبارزه کې په پخواني دفاعي حالت کې نه دي او د خپل هیواد امنیت ټینګولای شي. په افغانستان کې د پوځي چارو یو څارونکی امرالله امان وایي په تیرو څو میاشتو کې هیڅ سیمه د افغان ځواکونو له لاسه نه ده وتلې. امرالله امان په شمال کې د امنیتي وضعیت د خرابېدو د اندېښنې په اړه ازادي راډیو ته وویل حتی په مرجع او سنگین کې چې په تیرو یولس کلونو کې امنیتي ځواکونه نه وو ځای پر ځای شوي اوس افغان ځواکونه فعال دي. په غزنی او زابل کې لیدل کېږي چې امنیتي ځواکونو ستر عملیات پیل کړي. وسلوال اوس هڅه کوي چې ځای ځای حملې وکړي او د غزنی او زابل په عملیاتو کې فشار کم کړي. خو افغان ځواکونه کولای سي چې په دغو ټولو سیمو کې دفاع وکړي. ښاغلی امان په امنیتي ځواکو کې د هماهنګۍ ښې ادارې او نظم د جوړېدو وړاندیز وکړ او پر نړیواله ټولنه هم ژغ کوي چې له ژمنې سره سم افغان ځواکونه تمویل او ښه تجهیز کړي.
راپورونه مرکه او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د بدخشان ولایت سیمیز چارواکی وایي چې له شاوخوا یو نیم کال راهیسې د دغه ولایت د لاجوردو د کان کنټرول د دولت د وسلوالو مخالفانو لاسته لوېدلی دی. دوی هم دراز وایي چې په دې ولایت کې په غیر قانوني ډول د لاجوردو د کان کیندنې روانې دي. په عین وخت کې د افغانستان په ولسي جرګه کې د بدخشان ولایت یو شمېر استازي له حکومت غواړي چې د دې ستونزې په حل کې جدي اقدام وکړي. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هیله څرګندوي چې د دې ستونزې د حل کولو لپاره به زر هلې ځلې پیل کړي. په دې موضوع اجمل تورمان راپور لري.
له ډېرې مودې راهیسې په بدخشان ولایت کې د لاجوردو د کان د خپل سره کیندنو او قاچاق خبره کیږي. خو سیمه ییز چارواکي تاییدوي چې په دې ولایت کې د لاجوردو کان 40% ګټه طالبانو ته ورسي. د بدخشان ولایت پرسیار ګل محمد بیدار د شنبې په ورځ آزادۍ راډیو ته وویل چې د دې ولایت د لاجوردو کان له شاوخوا یو نیم کال راهیسې له وسلوالو مخالفینو سره دی او په غیر قانوني ډول کیندل کیږي.
دا سیمه اوس د دولت په واک کې نه ده، د وسلوالو مخالفینو سره ده. هغوی خپل کیندنه کوي، ډیپو کوي، خو انتقال یې مونږ بند کړی دی.
د خغړی بیدار په خبره پر افغانستان ولسوالۍ کې هم له شاوخوا دوو کلونو راهیسې په غیر قانوني ډول د طلا کار چې په سیمه کې ورته ریک شوې ویل کېږي روان دی. د ویل چې د دې کاندې استلو تړون دوه کاله د مخه له یو ترکی شرکت سره لاستیک شوی و. خغړی بیدار زیاتوي چې دغه کان 40% ګټه هم وسلوالو مخالفینو ته رسیږي. د بدخشان په څو ولسوالیو کې وروسته یو نامنیو او په غیر قانوني ډول د لاجوردو د کان کیندنې په ولسي جرګه کې دغه ولایت د یو شمېر استازو اندېښنې هم راپارولې دي. په ولسي جرګه کې د بدخشان ولایت د خلکو استازي امان الله پیمان ازادۍ راډیو ته وویل چې حکومت باید د شته ستونزو د هواري لپاره د دې ولایت امنیت ته جدي پام واړوي. په عین حال کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې شته ستونزو ته به ډیر ژر د هواري لار پیدا او بدخشان به د امنیتي ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې په یو امن ولایت بدل شي. د دې وزارت ویان صدیق صدیقی
د ولایت بدخشان ایرو امنیتي افغانستان سرګرم رو اندازي
په بدخشان ولایت کې به افغان امنیتي ځواکونه پراخ پوځي عملیات وکړي. د پولیسو او ملي اردو هڅه دا ده چې په دغه ولایت کې د ترګرو جونګړې ورانه او ورزنی ولسوالۍ تصفیه کړي.
په بدخشان ولایت کې د لاجوردو د قانونو د کیندنې موضوع کومه نوې خبره نه ده، بلکې تر دې وړاندې د افغانستان لګڼو نور ولایتونو څخه هم داسې راپورونه خپاره شوي چې ځینې سیمه ییز زورواکي او وسلوال مخالفان له قانونو څخه ګټه اخلي.
ولسی جرګې پرون د مالیه وزیر استجواب کړ او د یو شمېر ځنډول شویو پروژو په اړه اعتراض وکړ. د جرګې غړیو وویل اکثره پراختیایي پروژې د دې لپاره درېدلې چې د مالیه وزارت شرکتونو ته پیسې نه دي ورکړي، خو د افغانستان د مالیه وزارت وایي په هیواد کې د پیل شویو پراختیایي پروژو لپاره مالی امکانات موجود دي او د پروژو د قراردادیانو پیسې به ورکړی شي. په دې اړه خان محمد سین راپور لري.
د ولسی جرګې ځینې غړي وایي د هیواد په اکثر ولایتونو کې د ګڼ شمیر پراختیایي پروژو کارونه د دې له امله ودرېدلي چې قراردادیانو ته پیسې نه ورکول کیږي. دوی ویل په دې پروژو کې چې کارونه یې درېدلي، د اوبو رسولو، سړکونو، د برېښنا د بندونو، روغتونونو، پوهنتونونو، کرنې او داسې نورې ضروري پروژې شاملې دي. د جرګې غړو دا هم وویل چې په دې پروژو کې داسې هم شته چې کارونه له 50% څخه تر 80% پورې پر مخ تللي، خو چارې اوس مهال درېدلې دي. د جرګې غړي محمد عبدو وویل
سرنوشت همین پروژه چی میشه؟ دو سال است که شامل بودجه است، اما عملا
د دې پروژو سرنوشت به څنګه سي؟ دوه کاله کېږي چې په بودجه کې شامل سوي، خو تایید سوي نه دي. یا دې اپریل سره غور وسي او یا دې ژر تر ژره ومنل سي، ځکه چې خلک ورته منتظر دي. بودجه یې موږ تصویب کړې، خو ستونزه اوس هم پر ځای پاتې ده.
د جرګې غړو په شمال کې د گردان دیوال، په جنوب لویدیځ کې د غلام خان د بندر، په کابل او شمالي ولایتونو کې د حلقوي سړک جوړول هم په ګوته کړل او ویل چې د نوي حکومت مشرانو دغه پروژې په لومړي توبونو کې شمیرلې، خو له بده مرغه چې توجه ورته ونه شوه. د مالی وزیر اخلیل حکیمی وویل چې کومې پروژې چې په 1392 لمریز کال کې ډیزاین او قراردادیانو یې کارونه پیل کړي او تر اوسه روان دي، 50% مالي چارې بشپړې شوې دي. خاغلی حکیمی وویل کومې پروژې چې نیمګړي دي کافی مالی امکانات ورته موجود دي.
50% تادیاتش همه تکمیل شده، برای تمام ادارات ابلاغ شده که
50% تادیات بشپړ شوی او ټول ادارو ته خبر ورکړل شوی چې د تیر کال د پروژو تادیات دی وسنجوي. موږ بودجه لرو او چمتو یو چې ټول تادیات ورکړل سي.
د لوی پروژو د تړونونو لپاره په دې وروستیو کې د جمهور رئیس اشرف غنی په حکم په جمهوری ریاست کې د تدارکاتو ملي کمیټه فعال شوه، سو د تیرو پروژو او راتلونکو سترو پروژو تړونونه بررسی کړي. د مالی وزارت وایي دا کمیټه به د تړونونو په شفافیت کې مهم رول ولوبوي. د ولسی جرګې غړي وایي تر اوسه د ډیرو پروژو تړونونه د دولتي لوړپوړو چارواکو له خپلوانو سره شوي او کیفیت هم ډاډمن نه دی. دوی تاکید کوي چې د مالی وزارت د لیوې خوا د منل شوو تړونونو د قراردادیانو پیسې نه ځنډوي او له بلې خوا دې د پروژو چارې په دقت سره وساري او د فساد مخه دې پکې ونیسي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ.
ساعت 8:14 شوې، په یاد لري ل 8:30 وروسته میکروفون ستاسو خبرونه لرو. سبا د ثور ومره، د ثور ومه او اتمه د افغانستان په تاریخ کې ځانګړی اهمیت لري. د ځینو لپاره یو ورځ او د ځینو لپاره بل ورځ. تاسو د دغو دوو ورځو په اړه څه نظر لرئ؟ که د دغو دوو ورځو خاطرې په یاد لرئ هم کولی شئ ازادي راډیو ته ټلیفون وکړئ. له 8:30 تر 9:30 بجو پورې میکروفون ستاسو په خدمت کې دی. د افغانستان د حکومت اجرایی رئیس وایي چې رسنۍ باید د دولت د وسلوالو مخالفانو او تروریستي ډلو د تبلیغاتو وسیله ونه ګرځي. عبدالله عبدالله د ملي رسنیو او د تحول د لسیزې په مناسبت کانفرانس ته وویل د افغان حکومت له لورې اطلاعاتي خلا د دې سبب شوی چې په ډیرو پیښو کې رسنۍ د دولت د وسلوالو مخالفانو لپاره د پیغام رسولو یوه منبع وګرځي. په دې اړه ناجیه صافی راپور لري.
عبدالله عبدالله دا خبری د شنبه په ورځ د رسنیو د تحول د لسیزې په مناسبت په جوړ شوي کانفرنس کې وکړي. خغلی عبدالله ویل د افغان حکومت د ویندویانو او حکومتي چارواکو ترمنځ د اطلاعاتي خلال عمله رسنۍ وسمهال د وسلوالو مخالفانو په اطلاعاتي منابعو بدلی شوي دي. نوموړي له رسنیو هم وغوښتل چې له حقایقو سترګې پټې نه کړي او د امنیتي پیښو پر مهال له احتیاط څخه کار واخلي.
حقایق
چې څومره هم ترخوي باید وویل شي او خلک په جریان
کې واچول شي. اطلاعاتي خلا ته کچیر مونږ ورته توجه وکړو، حکومتي ادارې ورته پام وکړي چې کله هم دا د دې سبب کیږي چې رسنۍ د تروریستي ډلو په خدمت کې وي، او د وسلوالو طالبانو هدف هم معلوم دی چې غواړي د خلکو ترمنځ ویره او وحشت خپور کړي.
دا کانفرنس چې د افغان خبریالانو د فدراسیون لخوا جوړ شوی و، پکې رسنۍ او د ملاتړ د بیلابیلو ادارو استازي هم ګډون کړي وو. په جوړ شوی کانفرنس کې د خبریالانو د فدراسیون غړي هم درنګ انتقاد وکړ چې حکومت په ډیرو مسایلو کې رسنۍ ته معلومات ورکولو ډډه کوي، او دا کار د حکومت لخوا د اطلاعاتو په ورکولو کې یو ډول انحصار دی او باید ترې لاس واخیستل شي. د دې فدراسیون د رهبری هیئت یو غړي نجیب شریفي په دې اړه وویل:
بعضې حالات ساعت ها را در بر میگیره.
په ځینو حالاتو کې په ساعتونو وخت نیول کیږي چې یو خبریال د دولت یو ویان پیدا کړي تر څو د هغوی نظر واخلي. غوښتنه مو ده چې حکومت باید معلومات په خپل انحصار کې ونه ساتي.
لبلی خو په کابل کې د یونما یا د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت د دفتر ویان ډومینیک میډلی وویل چې د حکومت ترڅنګ دوی هم ژمن دي چې افغان خبریالانو ته اسانتیاوي زیاتې کړي.
تاسو زموږ غږ آزادي رادیو څخه اورئ. بیا هم وایو چې له اتمو تر نه نیمو بجو پورې میکروفون ستاسو خبرونه لرو. د ساور د ومی او اتمې په اړه خپل نظر څرګندولی شئ. اوس هم کولی شئ چې آزادي رادیو ته په 1813 شمیرې اس ام اس یا پیغام راوستوئ. که د افغان بی سیم سیم کارت لرئ نو په دغه شمیره یعنی 1813 شمیرې سر له اوسه موږ ته خپل پیغامونه راوستوئ. ستاسې پیغامونه به د اتمو بجو له لنډو خبرونو وروسته واورو. د روسیې له مخدره موادو سره د مبارزې اداره ادا کوي چې د افغانستان امنیتي ځواکونو شاوخوا درېیمه برخه د نشه موادو په کاروبار کې لاس لري. د ادارې رئیس ویکتور ایوانوف دا څرګندونې په مسکو کې له یو شمیر هیوادونو د مخدره موادو د مبارزې وزیرانو غونډې ته کړې دي. په کابل کې د ازادي رادیو خبریالي حمید عثمان د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت له ویان صدیق صدیقي سره په دې موضوع مرکه کړې، او په سر کې د افغان ځواکونو په اړه د روسیې د دغه چارواکي د دې ادعا په اړه د دوی نظر پوښتلی دی.
دا څرګندونې ډېر بې اساسه دي او نادرسته دي. موږ یې په کلکو دا ردو، او په منطقي کې یوازنۍ هواد دغه د مخدره موادو سره مبارزه کې او خپل ځان لاسه ورکي هغه د افغانستان پولیس دی. آی کاش په منطقي کې دغه هیوادونه هم لکه افغانانو غوندي مبارزه وکړي، او لکه افغانانو غوندي د افغان امنیتي ځواکونو غوندي قاچاقبران ونیسي، او بیا ټول نړیواله ته ووایي چې هغه د موږ دغه قاچاقبران نیولې دي او دغه مبارزه کوي. خو دغه هیوادونو ته فقط پرګډونې راپاتې دي، هغه هم بې اساسه ویل د حقیقت نه، او دا متاسفانه ډېر یو لوی اتهام دی چې نه شواهد لري نه اسناد لري، یوازې څرګندونې دي. او موږ دا په کلکه غندو او دا وایو چې د افغانستان ملي پولیس په منطقي کې هم د ترهګرۍ سره او هم د مخدره موادو سره په کلکه مبارزه کوي، او نور هیڅ هیواد دومره مبارزه او قرباني نه دی ورکړی.
ولې د افغان حکومت دومره ناتوانه ده چې د روسیې یو چارواکی وایي چې د دوی امنیتي ځواکونه یا د افغان امنیتي ځواکونه د مخدره موادو په کاروبار کې پراخ لاس لري، او افغان حکومت اصلا غبرګون نه ښیي؟ ولې په دغه مواردو کې تاسو رسمان دغه مسله دوی ته نه څرګندوي چې افغان امنیتي ځواکونه د مخدره موادو په کاروبار کې ښکیل نه دي؟ مونږ هیله
ده چې څو زموږ د بهرنیو چارو وزارت دغه موضوع په کلکه وڅېړي، او د هغه هیوادونو سره دا مطرح کړي او تماس ونیسي چې ولې د افغانستان امنیتي ځواکونه بدنامي دا هیوادونه، او ولې دغه اتهامات د امنیتي ځواکونو باندې دوی واردوي. دا د بهرنیو چارو د وزارت اساسي دنده ده. نو موږ د وزارت سره په تماس کې یو، او دوی به د هغه ډیپلوماتیکو لارو څخه دغه تماسونه به ونیسي تر څو په آینده کې دغه موارد تکرار نه شي.
د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویان صدیق صدیقی و چې د افغان امنیتي ځواکونو په اړه د ترکیې د مخدره موادو سره د مبارزې د مقام د څرګندونو په اړه څرګندونې کولې.
آزادي رادیو.
د ولسی جرګې شمیر غړي د بادغیس ته امنیتي وضعیت پاره اندیشنه لري او له امنیتي ارګانونو غواړي چې د دغه ولایت د امنیت د ټینګښت لپاره اقدام وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د کورونا چارو وزارت په بادغیس کې د امنیو د زیاتېدو اندیښنې بې ځایه بولي او وایي چې پولیس په دغه ولایت کې پوره ځواکمن دي او امنیت ټینګولی شي. اجمل تورمان پرې راپور لري.
هندی خبرونه دی نیشن کابل ته د هندستان لخوا د ورکول سوی هلیکوپترونو په اړه یو مطلب خبر کړي.
تاسو زموږ خلک ازادي رادیو اوري تخنیکی ستونزه و د نړۍ مطبوعاتو ته تبصره شی به ورسته کتنه وکړو. د اجمل تورمن راپور وسته یارده.
په ولسی جرګه کې د بادغیس ولایت استازي سرور فایز د شنبې په ورځ ازادۍ رادیو ته وویل چې ان د دغه ولایت مرکز ته نږدې سیمې هم د ناامنۍ لګواخ سره مخ دي.
جدی نه هم جدی، تر بل هر وخت زیات. یعنی بادغیس ته سقوط په حال کې هم دا شان مفهوم لري. د قلاین او سیمې په مربوطات کې هم امن نسته، یوازې په مرکز کې دننه او د ولسوالۍ په مرکز کې، هغه هم تر یو کیلومتر پورې.
د ښاغلی فایز په وینا له بادغیس څخه د امن خبرونه کم عمر دي او د دغه ولایت د امن کولو لپاره دایمي کار نه دی شوی. د بادغیس ولایت په شمیر ولسوالیو کې له تیرو څو ورځو راهیسې د ناامنیو او لوسلوالو مخالفینو سره د افغان ځواکونو د نښتو خبرونه خپریږي. د بادغیس ولایت ویان میرویس میرزا کوال ازادۍ راډیو ته وویل چې د دغه ولایت قادس او کمرۍ ولسوالیو کې اوس امن دی او په بالا مرغاب کې هم د تیرې ورځې د پوځي مرستې تر رسیدلو او د عملیاتو تر پیل وروسته د وسلوالو مخالفینو لخوا مقاومت نه دی شوی. د ښاغلي میرزا کوال په وینا په یاد ولسوالیو کې د تیرو درې ورځو نښتو په نتیجه کې 12 وسلوال مخالفین وژل شوي او 8 کسه ټپیان دي. میرزا کوال وایي چې په دغو نښتو کې 9 کسه سرحدي پولیس او دوه ملکیان هم وژل شوي دي. خو په عین حال کې د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت په بادغیس کې د ناامنیو د زیاتېدو اندېښنې بې ځایه ګڼي او وایي چې پولیس په دغه ولایت کې ځواکمن او له نورو امنیتي ځواکونو سره یو ځای د دغه ولایت د امنیت د ټینګښت لپاره کار کوي.
او اوس په هم ملالۍ بشیر درته وایي چې په نړیوالو رسنیو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
هندی خبرونه دی نیشن کابل ته د هندستان لخوا د ورکول سوی هلیکوپترونو په اړه یو مطلب خپور کړی دی. په دې مقاله کې راغلی چې هندستان افغانستان ته تر دې څو اونۍ مخکې چې افغان ولسمشر هندستان ته لومړی سفر وکړي، درې هلیکوپتر ورکړي دي. دا هلیکوپتر چې تل نومیږي چې په وسلو نه دي سنبال، بلکې د مرسته کوونکو رول لوبوي او د تیر جون د میاشتې راهیسې کابل ته د سپارلو لپاره په هندستان کې تیار شوی وو. دواړو هیوادونو غوښتل د یو سم فرصت پر مهال د هلیکوپترو د سپارلو مراسم تر سره کړي. خو د نیشن خبرونه وايي د هندستان د دفاع وزیر راو اندرجیت سنگ د خپل هیواد پارلمان ته وویل چې دا هلیکوپتر کابل ته په پټه خوله د اپریل په 9 لیږل شوی دی. مقاله زیاتوي چې شاغلی سنگ پارلمان ته په لیکلي بڼه ویلي دا هلیکوپتر د الوتلو لپاره امتحان سول او د افغانستان د پیلوټانو لخوا د اپریل په 15 قبول کړل سول. مقاله وايي له هندستان سره د افغانستان امنیتي اړیکې له هغه وروسته مخ پر ځوړ شوې چې تیر کال محمد اشرف غنی ولسمشر سو. د نیشن خبرونه د وسلو د هغه بستې په اړه هم لیکلي چې هندستان افغانستان ته ورکوله. په دې بسته کې افغانستان ته د وسلو د سپارلو او د افغان ځواکونو د ظرفیت زیاتولو په مقصد د خوندیتوب د مرکزونو جوړول او د روسیې لارې د تجهیزاتو ورکول هم شامل وو، خو دا پلان اوس ځنډول شوی دی. د استرالیا د سکای نیوز ویب پاڼې په افغانستان کې د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې د شتون په اړه مقاله خپره کړې ده. مقاله د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر جولی بشپ لخلی وایي چې هغه اوازې رښتیا ښکاري چې ګواکې د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې اغیز په افغانستان کې مخ پر زیاتې دودي. مقاله د میرمن بشپ لخلی لیکي چې د روان کال په پیل کې افغانستان ته ولاړه او د طالبانو لالارې د دې سخت دریځ ډلې د اغیز په اړه ورته معلومات ورکړل سول. مقاله د میرمن بشپ لخلی لیکي چې د طالبانو او اسلامي دولت سخت دریځو ترمنځ روابط ډیر د اندېښنې وړ دي. مقاله زیاتوي چې په بروکسل کې د شمالي اتلانتیک شورا په خپل وینا کې میرمن بشپ د ناتو او متحده هیوادونو هغو ټول خلک چې په افغانستان کې خپل خدمات ترسره کړي وو وستایل. د سکای نیوز د میرمن بشپ لخلی لیکي چې د افغانستان راتلونکي اوس تر پخوا ډیر روښانه دي، خو زیات کار کولو ته اړتیا سته. اوس مهال په افغانستان کې 400 استرالیایي سرتیری وظیفه ترسره کوي. استرالیا افغانستان ته د 2018 کال تر پایه 300 میلیون ډالر مالی مرسته ورکوي.
تاسو زموږ غږ لازادي رادیو او ریو اته بجې او وشت دقیقې دي. د نیپال په پرونی زلزلہ کې 1800 تنه مرشوی او څلور سره وسو نور جوبل دي. ویره د چیرې تلفاتو شمیر تر دې واوري. د افغانستان ولسمشر پرون په نیپال کې د دې زلزلې د قربانیانو د کورنیو سره غم شریکی وکړه. د ارګله وی خبر پانی سره سم شاغلی غنی ځان او د افغانستان ولس په دې مصیبت کې غمجن وباله. د نیپال د زلزلې په اړه نور جزئیات فرشته جلال زی اوروي.
نیپالی چارواکو پرون ویل چې د ژغورنې ډلې د زلزلې په سیمه کې د مړو او زخمیانو پر ایستلو لګیا دي او د تلفاتو شمیر شایع زیات سي. په همدې حالت کې د هوا پیژندنې ادارې په هیمالیا کې د واورې د اورېدو د تالندې او په سیمه کې د شدید باران د ورښت اټکل کوي. دا شایع په زلزلې ځپلو سیمو کې د پیښو قربانیانو د ژغورنې او د جسدونو د را ایستلو کار له خنډ سره مخامخ کړي. د امریکا د نړیوالې پراختیا مرستندویه ادارې پرون وویل چې نیپال ته د بیړنیو مرستو لپاره لږترلږه 1 میلیون ډالر ورکوي. د ادارې وویل چې نیپال ته به د طبي مصیبتونو پر وړاندې د مبارزې ډله هم واستوي څو د پیښې په ځای کې د ژغورنې عملیات چټک سي. په هند، تبت او بنګلادیش کې هم د زلزلې د شدت له امله د خلکو کورونه ویجاړ شوي او لږترلږه 24 تنه مړه شوي دي. د زلزلې له امله په نیپال کې د سلګونو کلونو معبدونه ړنګ شوي دي. د رپورټونو په حواله زلزلہ دومره زوروره و چې د هیمالیا لوړی څوکې ایورستانج دی برف کوچونه راغلي او واوره شوي ولیده. په امریکا کې د جیولوژیکي څېړنو او سروې ادارې د زلزلې شدت 1.7 درجه شوډلې دی. د ادارې ویلي چې د زلزلې مرکز لا کټمنډو څخه 80 کیلومتره لري وو. دا په تیرو 80 کلونو کې تر ټولو شدید زلزلہ ده چې په نیپال کې خلکو ته مالی او ځاني تاوان رسولې دی. د زلزلې په ځای کې یو ځوان سړی وایي زپ موټر کې ناستو ما فکر کاوه چې سر می چکر کړی ځکه ټول موټر می ټکان خور او ما فکر کاوه چې زما سر ګرځي خو کله چې می خپل موټر ودراوه چې شای پنچر سوي وي هغه وخت پوسوم چې زلزلہ ده.
د نیپال د پرونی زلزلې په اړه مو راپور اوریدو چې تر اوسه پورې 1800 تنه پکې مړه شوي او 4900 نور ټپیان دي او ویره ده چې د تلفاتو شمیر زیات شي. په 2003 میلادي کال په ایران کې سخت زلزله وشوه. په دې زلزله کې چې بم شارې تر ډیره ویجاړ کړ شپږ 20000 کسان مړه شول. په 2004 میلادي کال په اندونیزیا کې سخت زلزله د تونامی له کبله وشوه او تر 2100 خلک ووژل. د پاکستان په کشمیر او خیبر پښتونخوا کې په 2015 میلادي کال کې 1.6 ریختر زلزلې 100000 تنه مړه کړل. په چین کې په 2008 میلادي کال کې سخت زلزله وشوه چې 9000 تنه پکې مړه شول. امدرس په 2010 میلادي کال په هیټی کې و رشتره زلزلې تر 2,40,000 زیات خلک مړه کړل. دا هغه سخت زلزلې وی چې په وروستیو کلونو کې د نړۍ په بیلابیلو سیمو کې شوې دي. د خبرونې نیمایي برخې ته رسیدلی او اوس د دې سات لنډ خبرونه واوري چې نجيبه زمانه وړاندې کوي.
د افغانستان د سوداګری خونی مرستيال خانجان الکوزی وای چې افغانستان باید هغه وخت د تجارت د نړیوال سازمان غړی توپ تر لاسه کړي چې ټول شرایط ورته برابر وي. د نورستان سرپرست والی حافظ عبدالقیوم وای چې د دې ولایت په وامه ولسوالی کې د ماین په چاودنه کې شاید څلور تنه وژل شوي وي چې درې تنه ملکی کسان او یو پولیس دی. د بادغیس د سرحدي پولیسو قومندان جنرال محمد جمعه عادل وای د دغه ولایت په عملیاتو کې درويشت وسوال طالبان وژل سوي دي. د وای په دغه عملیاتو کې 9 تنه سرحدي پولیس هم وژل سوي دي. نیپالی چارواکي وای چې د وروستي زلزلې له امله د مړو شمیر 1800 او د ټپیانو شمیر 4900 تنو ته رسیدلی دي. د عراق د فلوجه ولایت په شمالي سیمو کې پرون د اسلامي دولت ډلې او د عراق د دولتي ځواکونو ترمنځ شدیدې نښتې شوې دي. او په قزاقستان کې نن یک شنبه د ولسمشري ټاکنې کیږي.
سرخط خبرهای افغانستان منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدین. خوش آمدید میگیم هر یکتون را به برنامه میکروفون شما از حالا تا ساعت 9:30 من جاوید نعیمی و همکارم اسمت ساروان البته به همکاری تکنیکی شمشاد زدران با شما هستیم. فردا 7 ثور است و پس فردا هم 8 ثور. این دو روز در تاریخ افغانستان از روزهای خیلی مهم به حساب می آیند. در هفته ثور 1357 شمسی یعنی 37 سال پیش کودتای از سوی کمونیست های افغانستان صورت گرفت و در نتیجه رژیم محمد داود خان سقوط کرد. 14 سال پس از آن یعنی در 8 ثور 1371 مجاهدین با سقوط رژیم دکتر نجیب الله کابل را تصرف کردند. آنها سپس مشغول جنگ های زیاد در کشور شدند و پایتخت بیشترین آسیب ها را متحمل شد. با باور شما کدام یک از این روزها برای شما با اهمیت یعنی مهم است؟ تفاوت این دو روز را در چی میبینین؟ چی تأثیر مثبت و منفی این دو روز در زندگی شما گذاشته؟ میتونین تا نظریات خود را در برنامه میکروفون شما با ما شریک بسازین؟ و شماره های تلفن ما هم از 0700-822-755 و 0799-203-540.
بله، لکه سنگه چیز ما همکار جاوید نعیمی در تو ویل دنن موسو سور و ماو احتمالی داد دو برزی تصادف عجب تصادف تا چه پر لپسی شویدی پی ببرز پا افغانستان که چپی حکومت واکمن شو ده سور کودتا وشوا ده محمد داود خان حکومتی و پرزاو پا ده بلا برز بیا ده هغه حکومت چې د ثور د کودتا په نتیجه کې رامنځته شوی و یعنی د ثور انقلاب چې بال همغه رژیم وپرځېدو او مجاهدین په کابل واکمن شول. هیله لرو چې د دغو دوو ورځو په اړه هم که خاطره لري خاطرې راته ووایست او هم که نظر لري خپل نظر ولیکئ یا د تلیفون له لارې ووایست. که لیکئ نو د افغان بیسیم 1314 شمېره په یاد لري. مثلا عبدالصمد له کندهاره لیکلي وایي زما په نظر د ثور اومه او اتمه دواړه د تاریخ تورې ورځې دي. ممکن د یو شمېر خلکو لپاره یوه ورځ ښه وي یوه ورځ بده وي یا ممکن د یو شمېر خلکو لپاره د ثور اتمه ښه ورځ وي او د دوی په نظر د افغانستان په تاریخ کې مهمه ورځ وي د ځینو نورو لپاره دا بله ورځ. نو هیله لرو چې نظر به څرګند کړئ.
بله، یک شنونده ما گلمیران عثمانخیل هم از ولسوالی نهرین ولایت بغلان در پیام خود نوشته کرده که به نظر من 7 و 8 ثور روز تخریب، روز مهاجرت، روز که افغانستان میلیون ها جوان خود را در اثر جنگ های تحمیلی از دست داد به حساب می آید.
بله، دوی دوارو د موضوع په ارتباط نظرونه څرګند کړي ول ډیرو نورو هم نظر څرګند کړي. مثلا عطا الله له هرات څخه، محمد حسین قلمی له کندهار څخه او یوش میر نورو چې له موضوع بیخی خارج دی. هله لرو چې له موضوع خارج خبري ونه کوي، دقیقا په موضوع نظر څرګند کړي. همدا شی به مشتپه 0993 2500 او یا هم 0923 2500 شمیرو تلیفون را وکه اوریدون که لرو میربانی
بفرمان. سب رادیو آزادی است. میربانی سب
میربانی کوی لکم زینه خبری کوی
دوستان در دروه اوی
وره. بله اوریدون کتابا نوبت ورکو آزادی رادیو ده میربانی کوی.
بله بفرمان سب.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
زه بلال خان د یوران د تیرن څخه ټلیفون بولې کوم. ازادۍ راډیو کارکوونکي اوریدونکي ته د هوا په سبب سلامونه وړاندې کوم. بعد سلام څخه زما نظر دغه دی چې د افغانستان په تاریخ کې د ثور اومه نېټه یا اومه یا اتمه ده دواړه تورې ورځې دي. بعد تورې ورځو په نام ولمنځلی شي. کمانستان چې کوتتا وکړه د داود خان رژیم یې د منځه یووړ واژه دی. کمانستان نه دا مینه بکین چې تاسو مجاهدین نه ما اخلی مجاهدین ما برنامه کوئ. دا مطلق مینه بکین و نه مجاهدین نه افغانان چې یو نیم میلیون افغانان وینې خرڅ کړی په مکه شریفه کې. دوی قرآن وکړه، پابندي عمل وکړه. دا باید چې دوی نام اخلي باید نالات پر وایه غوږ دی. دمره نالات دمره ثواب لري که دواړه کته نفس کې وکړي نور وخت نه نهسم.
لیکن عبدالوارث قلمیار له کابل څخه لیکلی دی چې د ثور و مواتم چې د افغانستان تاریخي ورځې دي باید په امنیتي فضا کې ولمنځل شي. افغانستان باید دا دواړه ورځې ولمنځي. عجیبه ده، دا دوه ورځې دي یو بل سره ډېرې مخالفې ورځې دي خو دوی دواړه لمانځي. د ټلیفون له لارې اوریدونکی لرو مهرباني
بفرمایئ صاحب.
بله محترم سروان ستاسو سلامونه وړاندې کوم. ستاسو همکار نعیمی صاحب ته
سلامات
ویلادو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم.
مهرباني
کوئ دا دوه ورځې را رسیدونکي دي. شمو زو مټاکلې ده چې سبا د ثور اومه ده او بل سبا د ثور اتمه ده. تاسو دې موږ ځمندر کې اوسمه وزګارې مټاکلې دي. ولکم
مهرباني
سروان صاحب کدا سور اومی کو تا تا و گورو دا به هیچ چا پټ نه یی چې دا سور اومه یو تور اورز وا چې افغانستان باندې رااله د افغانستان خلک په وینو ته یدل نو مخته اصلا او یو خدا و چې سردار شهید محمد داود خان وینه په افغانستان کې تیز خپل پر وطن باندې خپل پر ناموس باندې خپل پر ننګ باندې او نو بیا دغه ورځ څخه د افغانستان خلکو ته وینه ته یدل رااله
بله سر
او یو اشتباه چې دلته کمونستان وکړه اول اشتباه دا و چې دوی د علماو په قتل او د سپینږرو او د روحانینو په قتل شروع وکړه او دوهمه اشتباه دا و هغه مساوات چې خدای تعالی رایستلي وو په مابین کې د خلکو دوی مخالفت وکړي چې د مځکو په توضیح باندې شروع وکړه د خلکو مې یونه اخیسته او بلکې ورکول دا د شریعت خلاف د شریعت خلاف خبرې دي او چونچې په افغانستان کې روسي اشغال زمینه مساعده شوه دا هم د دوی یو غټه اشتباه وه چې د علماو وژل وو او دغه اشغال ته زمینه مساعدول نو دا بسو دا خو کمونستان وکړه که چېرې کمونستانو دغه اشتباه یې نه وای کړي او دوی پر افغانستان باندې حکومت کړی واقعا ملت یې بیا ملاتړ کړی وای نو دا بسو د سور اتمې ته ساروان صاحب دا د هیچا څه پټه نه ده که واقعات پر واقعات باندې ولاړ شو خلک د سور د اتمې څخه هم وګر چې کده مجاهدینو حکومت راغی شپته کزیز شوراته د ډاکټر نجیب الله شهید ډاکټر نجیب الله واپس پاري هغه په خاطر د دې چې په افغانستان کې بالا ویني ته عدل بل شي او دوی په مکه مکرمه کې هم قرآن سره کړی وو د ډاکټر صاحب نجیب الله سره هم دا وعده کړې وه چې تاسو دا وطن ته دا وطن موږ ته وسپاره موږ به دا وطن مخکې بیایو خو متاسفانه او بدبختانه دا کار ونه شو کار او علي کار ته ونه سپارل
شو
مجاهدینو ته دا وطن وسپارل شو اما مجاهدینو د دې وطن عزت څنګه چې پر دوی باندې لازم وو هغه څه ونه کوي کابل وران شو خپل منځي تنظیمي جګړې پیل شوې هر په یو کیلومتر کې د چا حکومت نه وو نو مطلب دا و چې د خلکو په سرو کې میخونه ټاکول شوه د ښځو سینې پرې شوې د خلکو مال او د خلکو مال او آل ټول لوټ شو او چور شو
مننه قاری صاحب
د دې ورځ څخه کم امنیت اخو دا اوس چې دوی دا اوس چې زموږ مجاهدین صاحبان چې قانون په نامه د مجاهدینو بولي تاسو ورسې په دوبۍ کې دوی بنګلې دي
تاسو په مننه قاری صاحب صحیح سو مننه د دې لپاره چې اوریدونکو زیات لرو کستاس خوشوي چې نور هم خبري وکړي مننه تاسو پیغام واوریدل شو تاسو نظر مو واوریدو کوم مدن چې همیشه هم تلیفون کوي او همیشه په موضوعاتو خبري کوي نیمه سه مخ تر دې چې بیا هم اوریدونکو ته نوبت ورکوي او څو پیغام قبول
بله بله چند پیام داریم از شنونده های ما نوری از ولسوالی شاجوی ولایت زابل نوشته کرده که هیچ کدام از این روزها به درد مردم افغانستان دوا نشده و هر دو روز روز سیاه است اما ضیاءالدین ضیا از بدخشان این گفته ها را رد میکنه و میگه که نامیدن هشت ثور به عنوان یوم سیاه خیانت به ملت و توهین به جهاد مقدس مردم افغانستان خواهد بود
محمود لهلم شاه محمود لهلمند لیکلی د ثور و مواتم د افغانستان لپاره ډیری بدی او توري ورزيدي عزت الله مینپال د غزنی له زنخان ولسوالۍ څخه لیکلی دی وایي زما په نظر افغانستان سش کال له ازمویش سره مخامخ دی د ثور د اتمی او ومی د ثور اتمی او ومی د تخم کرلای دی او بصیر الله هلمند له کابل لیکلی د ثور و مواتم د افغانستان د بربادی او بنیادی ورزيدي د ټلیفون لاري مریدون کله رو مهربانی
بفرمایید صاحب رادیو آزادی است
سلام تاسو ته میکیم باران ته صدر زده ام نفاستیانه
مهربانی کوی زازای صاحب
څور وو ماته ما زموږ د پاره تور ورځ په شان د موږ باید د تور ورځ په شان یو منځو چې انسبر باندې وشو افغانستان در په در کو او ان ټول ډلې ټپلې جوړ کړې ده نن سبا دا جنگونه دي دوی دي اسی یو چټي خلک هم کمانډان کو نن سبا چې په چوکۍ هم جنگ ده په وزارتونو هم جنگ ده دا هیڅ هم نو ټول کمانډانان کړ زمونږ لپاره یو تور ورځ ده لسوال او انسان در بدر تر مخامخ کړو
سلامت اوسئ چې نظر مو څرګند کو بل اوریدونکو له روز ځان معرفي کوي آزادی رادیو ده
مهرباني کوئ سر مهرباني
السلام علیکم
و علیکم السلام
سلام به شما کارمندان رادیو آزادی و شنوندگان شما
سلامت باشید
نظر ما ایست که
هفت سور تا دو بدبختی را که منستا در افغانستان من بنیادشه افغانستان بدبختی را بالا شد تا امروز هشت سور امو تعداد مجاهدین که اکثر عسکرا که به مجبوری اینا دولت آورده بود اونا را میکشتن که شما چی سند اول امو مجاهدین مثل ساسیاف و دیگه دیگه به خدمت کفار استاد تمام او شهدا را جهادش از بین بردند و بدنامی را به اسلام آوردند آبرو عزت اسلام بر خطر اینا انداختند
بله.
تمام بدبختی را اینا مجاهدینی که در کنار آمریکا و اونا عسکرای بیچاره را اونا کافر می گفتند عسکرا که از روی مجبوریت اونا را به عسکری بوده بودند کافر بودند اینا اونا را قتل میکردن و امروز در کنار امریکای اینا زندگی میکنن و اینا را فتوا میدن که امریکای خوب است اونا
شما از موضوع خارج شدین و به سمت دیگه رفتین بریم به شنونده بعدی ما
بله مهربانی او که آزادی رادیو
بله
مهربانی صاحب
صدای شما را داریم صاحب مهربانی کنین بفرمایین
برادر محترم سلام به کل شما و کارکنان شما
سلام بر شما
کارمنده شما سلام همین هفت سور و هشت سور اردوی از این روز سیاه هست و تجدید از این نمک پاشی به زخمه های مردم افغانستان است. کسی که این را تجدید میکنه از این حمایت میکنه او باز هم به زخمه های مردم افغانستان نمک میپاشن اردوی از این روز سیاس و مردم هایی که به این دخیل بودن تمامشان آدم کشا به صفت مردم های خیلی سیاه و خیلی بدنام در تاریخ افغانستان درج هستن این از آفتاب روشنتر است به کل مردم افغانستان به کل جهان معلوم است که اینا چی کار کرده هایی کردن این همی باز هم میکنیم که سیل از هفت سور و هشت سور نمک پاکی به دخمه های مردم افغانستان همی در بکل باید دیگه تجهیل نکنن از این نام نبرن از این هیچ جواد نکنن دیگه دارنن که امون جنایتکاران خداوند به جداش اعمالشان برسانن
بله نظر شما بود تشکر شنونده عزیز میریم به شنونده بعدی ما بفرمایید صاحب رادیو آزادی است نه تماس از اینا قطع است برخی پیام های هم داریم سروان صاحب
بله پیغامونه به هم ولولو او لنور او ردون کتا با اوهی چه پا کدی افغان بی سیم کارت لری پا اتس و اتلش میری لند پیغام دیر آوستوی انگلیسی توری دی نپکی کاروی چه ستاسو پیغامونه واضح مش ولوستلی شو وحید الله فطرت له هلمند څخه لیکلي دا دوی ورځې په افغانستان کې د وینې تویونو د پیل ورځې دي له همدې دوو ورځو د وینو بهېدل پیل شوي دي محمود کاکړ له کندهاره لیکلي د ثور ومه یوه توره ورځ ده په دې ورځ سردار محمد داود خان شهید شوی دی او حاجی ولی له زابل لیکلی د ثور و مواتمه بیخی جالب ورزی دی دوی له ملندو د خبره کړی ده سلام ګل احمد بارک له کندهار لیکلی دی چې باید د ثور اتمه ونل منزل شي
بله دو شنونده دیگر ما هم پیام های دارن متفاوت تر البته محمد زکی مرشد از ولایت پنشیر گفته که هشت ثور روز بسیار مهم در تاریخ افغانستان و جهان بوده که مجاهدین افغان توانستن رژیم دکتر نجیب الله را سقوط بدهند و این روز گفتن روز غرور و افتخار است یک شنونده دیگه ما عبدالستار آخوندزاده گفته از ولسوالی بالا مرغاب ولایت بادغیس گفته اگر هفت ثور نمی بود هشت ثور به میان نمی آمد هفت ثور روز سیاه است ببینیم شنونده ما در تلفن چه
میگن تلفن سوایی مهربانی کوی آزادی رادیو
وعلیکم السلام
سلامت اوسئ مهربانی کوی لکم زین خبری کوی
دروازگان لای چشمه ولسوالی جوړ پخیر
سلامت موضوع باندې خبری وکئ جوړ پخیر پریش دی وس
پر موضوع باندې بدایته پرم چې دلو د اټرپونیټه په تخدار خوښ شي
نه له موضوع خارج شمه له موضوع خارج شې لطفا د ساور دی و مې واته مې پاړه خبري کوي په نورو موضوعاتو خبري مکوي لطفا یوازې یوازې دا وایي چې دا دوه ورځې لکه څنګه چې یو شمېر اوریدونکو تر اوسه پورې نظر څرګند کړی دی تاسو هم په همدې موضوع نظر څرګند کړئ بل اوریدونکو ته نوبت ورکوو مهرباني آزادي راډیو میکروفون ستاسو
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
و علیکم السلام.
مهربانی.
ما نم حاجی علنده سی بچه ها دوازده گونه پتاماس که همه.
مهربانی که ویسه.
یا پختنه دارم از دستان و کمه کده پا چی خلکی همی کمونستان و کلا پوگو وقتی دوی دلوال عبدالکادر نم دیر اغوا دو خیانت جنایت نگو و پاس دیگو خلکی همی پو وقتی بخی کما وزی پاک ما چاوکی دی سوال نکلا ووز پختنه دادا چا غا چی دا ووز کم دا شده
خیر دا پدی پخبروانه که دی پشتن و زاین نشته عبدالقادر مرد شوی دی تو کلمه مخ کی فکر کوم چې په مسکو کې عمر پر حل بل اوریدون کې لرو ځان معرفي کوي ازادي رادیو ده
به فرمان سیب رادیو ازادي است
ټکو نه همت ما د هلمند ولایت څخه
مهرباني کوي همت صاحب
مهر د هغه ستنه مې دا وای ما دا څور او عمر بس خر ور د داوت شي شي څو دغه
بله نو تاسو په دې خوشاله چې داوت خان وو وژل شو
یا خوشحال ولیو موږ بس دا ورځ سور ورځ
صحیح تاسو مخکې ویل چې د افتخار ورځ ده خیر په دې خاطر مې پوښتنه وکړه په هر حال بل اوریدونکو ته نوبت ورکوو آزادي رادیو ده
بفرمایئ سلام علیکم
و علیکم السلام
څنګه ورور ګورې
لطفا په موضوع خبرې وکړئ
هو مو اصلا خلک خنډي ورځ دې راځي ورځ چتری خنډي ورځ دې سخت دي نه دې په افغانستان کې خصوصا بیا د بدغست ولایت کې زړه دغه ستر زړه دغه دې امنیتي ده نه هله ده چې شغله اشرف غني صاحب څخه چې وشیش توکی پر امنیت
باندې سید ډیر مننه عبدالله شعبان له کندهار له ارغستان ولسوالی څخه لیکلی دی وای د ثور ومه د روس غټه تیر وطن و د روس کمزور اقتصاد د ثور د ومه نتیجه ده او د ثور اتمه د افغانستان لپاره ډیره زیاته د خوشحالی ورځ بولم زما په نظر خو متاسفانه د ثور اتمه د اتمه سمې ساتنه ونه شو نور احمد ساحل حمله کندهار لیکلی دی و دوی هم سردار محمد داود خان ته دعاوی کړی دی نو معنی دا ده چې د ثور دی و می مخالف دی اما دا شی نه دی لیکلی هله ده چې په موضوع نظر ولیکي
بله محمد از دایکندی گفته کسی که از روز هفتم و هشتم ثور تجلیل میکنه به زخم های مردم افغانستان نمک میپاشه و نورزی از ولسوالی بکوی ولایت فرا هم نوشته که هفت ثور و هشت ثور بدتر از یکی دیگه هستند
ده تلفن لاری اوریدون که لروزن معرفی که آزادی رادیو ده
بفرمایید سید
رامات ما را بپذیرین بخت بلند از شما از غزنی تماس گرفتیم
بفرمایید سید
روز هفت ثور و هشت ثور روز سیاه در تاریخ افغانستان است امید تمام دستندرکاران این دو روز روحای خود را سیاه کرده و زنجیر و رسپان به گردن خود آویزان کرده و از ملت مظلوم بیچاره افغانستان پوزش بخواهند تشکر از توجهتان
سلامت و سهی مننه بل اوریدون که لرود زن معرفی که آزادی رادیو ده مهربانی
سلام علیکم شیخ احمد لبکوات
سخه مهربانی که شیخ احمد صاحب
ورور دغه د شور او مورچ د انداد افغانستان د پاره یو ډیر دغه تاریخي ورځ و د افغانستان د بربادي د پاره ځکه په دې کې د افغانستان د سیاسي جمهور چې هغه سردار محمد داوود خان او هغه شهید شوی په دې کې دا ډیر غمجنه ورځ د افغانستان د پاره خدا به نو ورځ د خوشحالي ورځ ده چې دلته د روس هغه ځواک چې هغه رشي دلته په افغانستان کې ولا هغه ختم شوي او مجاهدین کامیاب شول خو په دې باندې دا متاسفانه خوابد یو چې د مجاهدینو خپل د حکومت ساتنه ونه کړی شوه او پایله خراب شولې ځکه هغو مجاهدینو په خپل جهاد کې خیانت وکړي هغه کوم قصد قرآن چې دوی کړی وو پر هغه باندې وفا ونه کړله او خیانت یې وکړي نو ځکه پایلې یې خراب رالی چې تر دننه پورې د هغو جنګو تاثیرات دي چې پر موږ ملت باندې پراته دي او ګرده ورځ شهیدان او زخمیان راپکښې کېږي
مننه سلامت اوسۍ کور مو ودان چې دقیقا په موضوع مو خبرې وکړې بل اوریدونکی لرو ځان معرفي کوي آزادي رادیو ده
السلام علیکم شفیق الله ننګرهار ولایت نه
بله مهرباني کوي شفیق الله صاحب
خو د ثور ومن ته د تختور او د پدې خاطر باندې چې د یو قانوني حکومت د کوم
بله صاحب ستاسو تلیفون قطع شو خو خیر پیغام ورسول شو چې تاسو د ساور دی و مې مخالفی است بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي آزادی رادیو ده
تماس از شنونده ما هم قطع شده یک بار دیگه موضوع برنامه را در برای شنونده ها اعلان بکنیم که فردا مصادف است با هفتم ثور و پس فردا هم هشتم ثور که دو روز در افغانستان خیلی مهم دانسته میشه در یکش کمونست ها رژیم سردار محمد داود خان را شکست سقوط دادن البته و کودتای صورت گرفت 14 سال پس از او در هشتم ثور مجاهدین با سقوط رژیم دکتر نجیب الله کابل را تصرف کردند ببینیم که برای شما از این دو روز کدامش اهمیت داره و همچنان چی تغییرات در زندگی شما ارده چی فکر میکنین درباره هر دو روز میتونن همه حال بر ما زنگ بزنین و شنونده هم داریم روی خط بفرمایید رادیو آزادی است مهربانی
مهربانی کوی آزادی رادیو
الو سلام علیکم
و علیکم السلام
سلام علیکم
مهربانی مهربانی
که دی سور اسمانه که اومده در دوال خونری و رجیدی نمول دی سور بامه تاییده و نه اتمه تاییده و نه شپرم دی جدی تاییده و شپرم دی جدی پیدی تاییده و چی دی طول و تا تزرمین و رشیده تزرمین خاین سی ملسو رو دی ابرز بانی خوشحاله یو نور نه ملسو سور پاتمه خوشحاله یو نه اومه خوشحاله یو نه ایچ نرد پی خوشحاله ده
سیس من نه استاس به نظر و آوریدل شو ولی جان لغزدی لزغنه خان ولسوالی چخلی که وی دا مجاهدین و چه تر اوس پا افغانستان که تورش پده محمد ابراهیم لباکوا چخلی کلی چه دا ساور دوار ومی آواتمی دا ابرت ورزیدی دا افغانانو لپاره او یو بل آوریدون که بسیر خان لزابل لکلی اتم دا ساور یا وم دا ساور دوار توری ورزیدی کنزلی هم ورت کلی دی بلاوردون که شفیق الله زابل لیکل دی چې دواړه ورځې باید ونل منزل شي دواړه خونړی ورځې دی یو بلاوردون که مومن بای لیکل دی زاینه دی لیکل چې کوم ځای وای افغانان باید د خپل راتلونکي لپاره بیدار اوسي وای دا حدیث مبارک دی منظور یې دا دی چې په راتلونکي کې دا ډول اشتباهات ونه کړي د ټلیفون له لارې مأوریدون که لرو مهرباني
بفرمایئ چې رادیو آزادي است
السلام علیکم
وعلیکم السلام مهربانی کوئ لکم زه
سلام
ستاسو خبری اورو
من ولاد له سزان سلام
شه نو نظر مو څرګند کی صاحب
نظر مو دا هو چې موږ دغه دی دا اورو مثال دا و مو اتمه د سنځ دا نمو له سم په خطر کې
نمو لسم نه خو مش خبر نه یو تاسې دې موضوع په ارتباط خبري وکي مش دې و می واته می په باره کې پوښتنه کو بل اړین کتاب نو بعد ورکو ازادي رادیو ده مهرباني
بفرمایئ سب رادیو ازادي
سلام علیکم
و علیکم السلام
زه خو دې په و ما واتم په څور باندې په دوړو باندې کلک خپای ما او دا وای ما چې نه اتم خبرز دا او نو هم خبرز دا او الله پاک دې هغه مجاهدین تباہ او برباد کړي چې د منګولې سي په وینو رنگ او مال وطن مهاجر او تباہ او برباد کړو
صحیح بل اوریدون کله روزان معرفي کوي آزادی رادیو ده
بفرمایئ صاحب
السلام علیکم
و علیکم السلام
مهربانی صاحب
ما استودیو ته واسلم
بله بله صاحب ستاسو خبري اورو
اروي
خبري وکي لطفا خیر بل اوریدون کتاب نو بعد
بله
تاسیا باز نوری
بله برخ پیام های داریم یک شنونده ما خالد از ولایت خوست در پیام خود نوشته که 800 روز شکست و منهدم شدن رژیم کمونیستی در افغانستان بود اما گفته آغاز فقر و بیچارگی مردم پس از امو شروع شد محمد زکی مرشد از ولایت پنجشیر در پیام خود نوشته که اونایی که 7 و 8 ثور را روز سیام میدانند در واقع ارزش های جهاد را فراموش کردند البته نظر از شنونده ماست ببینیم از طریق تلفن شنونده ما چی میگن
مهربانی کوی سب
بفرمایید سب
بیادر ما می چشم دید خدا برد در روز هشت ثور یکی برد میگیم
بفرمایید سب
بله
بفرمایید بله بله مشنم صداش
سال 13 ثور یک وقتی که مجاهدین آمد
بله سب
یک قریه از بنامی اونچی با وانان در نایی شش
بله سر
بیا در این روز ما ریدم بخون و خاک قشان که ما جنازه خود تمام شد بیا در جنازه بخون
بله
حسن نامای مزید ما را هم شهید تخت مالی و زیاد چی رقم چی میکنه که این روز فیروزی مجاهدین فیروزی امیر میگوید تقریبا 22 نفر ما به جنازه دفن کردن که مامای مزید ما را هم شهید کرده بود.
بله سب.
بله سب. من نه
برادر شهید دروغ هم برای تام میگم که تو هم میاد ما چیزی تام رایی کدام یخری اون چی با آنان.
بله سب.
درست. بله برادر کل سرطرات اینه به وحدت و حرکت امی محسنینه
بله سر
این مردم ما به شهادت رسید مردم ما دیگونا موچی و ملا امام مسجد خوب و بدی روز ما به یک روز بدبختی میبینیم و سلام
سلامت و سی لطاس خبادی هم مننه چه خبلای و خاطره مو بیان کرده هیله لرو چه که آوریدون که خاطره لری هم دا دو روز پیاد وی نو کولشی چه خبلا لند خاطره هم لنور آوریدون که سر شریکه کی بل آوریدون که لرو زن معرفی که
سلام سب میره بنیم
السلام علیکم
و علیکم السلام خبر یو کسب متاسف تاسو لکه چې आवाज ناوړی او د نورو وخت نیسی خیر بل اوریدون کته نوبت ورکو مهرباني آزادی رادیو ده مهرباني
سر مهرباني شرمنده عزیز صحبت کنین سلام مهرباني
کاروان ستا تمایین سرکردی و سلام و مهوادوال خدرخیلیم به نمرحاره
مهربانی که به خدرخیل سب
جالب و موضوع کاروان ست وم دست و اتم دست و خودوار و طور ورز ورز و ایو چه بدبختی او در افغانستان مشکلات لامده ورز نزشد و چویدی لطای بدبختی او ملامتی طول دی کمونستان بغارد زکر پا وم دست و ربانیدی سردار محمد داود خان شهید که او د افغانستان یو سولیز حکومت او یو روغ حکومت یو غرزه او لکونه نو هماغه و چې بیا بدبختۍ پسې شروع شوې تر کلونو پورې وغځېدې بیا چې کله مجاهدین راغلل د اتم د سور باندې د کمونستانو د حکومت د پای ټکی کېښود نو هغه هیلې چې افغانانو له دوی نه لرلې چې بیا به افغانستان یو سوکاله او اباد او ازاد افغانستان وي له بده مرغه هغه سې ونه شول افغانستان بیا داسې بدبختۍ چې ولوېده چې هغه تر کلونو درې لسیز وروسته هم دا منګل تاسې هغه بدبختۍ او هغه بد ثمرې وینو چې تر اوسه پورې لامونږ دا ترخې مېوې خورو نو دواړو ورځو ته تورې ورځې وایو او دواړه د افغانستان په تاریخ کښې تورې او بېکاره ورځې دي
تشکر سلامت باشین شنونده عزیز و تماس های شما را تا وقت البته بعد از نشر خبرها پس ازی گرفتن نمیتونیم به خاطر ازی که وقت نشر خبرها نزدیک است اما پیام هایتان را میتونین بر ما بفرستین ماشاءالله فهیم از اروزگان نوشته کرده که 801 روز خرسندی بر افغان ها در زمان حکومت کرزی بود اما گفتن حال در این حکومت مبدل به روز هزار شده یک شنونده که نام خود را نوشته نکرده گفته که روز 800 روز آزادی از دست